دا مشال اړیدا د محل په خبر کې د مازیګر سلور بجې دي په خبرونه کې زغل ایاز او فرخند اسد درته هر کله وایي په روانه غړي کې د قبایلی علاقو خیبر پښتونخوا او پاکستان په اړه د رپورټونو شننو او تبصرو ترڅنګ دوه اونیز خبرونه د سولې په لور او جمهوریت غوونه هم د خبرو په اول وار ورکو فرخند اسد ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي په ټولو قبایلي ضلعو کې تیز موبایل انټرنیټ سہولت ورکوي. پولیس وایي د ناموسي وژنو پر ضد آواز پورته کوونکي فعال افضل کوهستاني د وژنې په تړاو یو تن نیولی دی او د خبریالانو د تحفظ کمیټي وایي په ټوله نړۍ کې درې دېرش ښځې خبریالانې په جرمونو کې د خپل کار له وجې قید دي. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا حکومت وای ډیر زر با په ټولو قبایلی ضلعو کې ولستا د 3G او 4G په نامه موبایل انټرنیټ سہولت ورکړي. د صوبې د حکومت ویان اجمل وزیر بیگا مشال ریډیو ته وویل چې د دې کار پیل نن له میرانشاه څخه کوي.
د دغ 3G 4G چې کومه مین ارتداد هغه خو مدرسې هلته مونږ په میرانشاه کې کوو. هغه نه بعد چې کم ډسټرکټ دی چې فارسټر سر وو د مونږ چې کم پلاننګ دی هغې مطابق چې مونږ ځو او په هغې کې به انشاءالله مونږ د دغه ارتداد کوو.
اجمل وزیر وویل په ځینو سیمو کې د دې لپاره تیاری شوی دی او په ځینو سیمو کې لا هم کار پرې روان دی او ډېر زر به سرته ورسیږي. قبایلي ضلع د 2013 کال په مئی میاشت کې په خیبر پختونخوا کې شامل کړل شوی خو د ځایي خلکو په وینا لا هم هغه بنیادی اسانتیاوې نه دي ورکړل شوي لکه د صوبې نورې ضلع چې لري. په کورما کې تیر شپه د بارانونو له وجې د یو کور د کوټې راپریوتو په پیښه کې د اتو کالو یو ماشوم امر شوی دی. یو ځای مشر محمد زمان وایي په ټنډوري کې د باران له کبله د سې جانان نومې تن د کور د راپریوتو په پیښه کې د غزاني زیان اوریدلی دی چې پکې دوه ښځې او دوه ماشومان ټپي شوي هم دي. په تیرو دوه اونیو کې په کورما کې د وروستیو بارانونو له وجې د کوټو د کېناستو په پیښو کې تر اوسه 15 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. چارواکي وایي چې د خیبر قبایلی ضلع په بیلابیلو سیمو کې د لشمینیا ناروغۍ تر اوسه په زرګونو کسان ځپلي دي. دا ناروغي د یو خاص رقم اماشي نه کیږي چې په وجود ورسره دانې هم راخیږي. د روغتیا د څانګې چارواکي وایي دوی د تیر کال د پای پورې په لواړګي جمرود او باړه کې د لشمینیا له 2000 نه د ډیرو ناروغانو علاج کړ. په روان کال کې تر اوسه 1300 ناروغان رجسټر شوي دي. په دې اړه د خیبر د روغتیا د څانګې مشر ډاکټر محمد
دو دیر زره چې کوم دي دا مونږ ټریټ کړی دي. دوی لم علاج کړی دا جراثیم چې کوم دي دا وایرس چې کوم دي دا پکې مونږ ختم کړی دي. خو داغ مونږ نشو ختمولی سپیشلی دا کوم مشومان جنکې چې سبالې ودونه دي لپاره ما ټری کړی دا چې کمپلیکس هسپتال کې کوم پلاستیک سرجری ول دي چې هغه د دوی پلاستیک سرجری وکړي دي جنکو چې سبالې په ودونه یا کوژدنو کې مساله نه.
ځای خلکو مشال رادیو ته ویلي چې په ځینو هسپتالونو کې د ناروغۍ د علاج لپاره ضروري داروګان نشته چې له کبله یې دوی اندېښمن دي. بلخوا چارواکي وایي چې د رنس نه د خوندي پاتې کېدو لپاره په ولس کې د بیدارۍ کمپاین هم پیل کړی دی. پولیس وایي د ناموسي وژنو پر ضد آواز پورته کوونکي فعال افضل کوهستاني په وژنه تورن یو کس نیولې دی. یو دېرش کلن افضل کوهستاني د مارچ په 6 نیټه په ایبټ آباد کې په ډزو وژل شوی و. د ایبټ آباد پولیسو مشر عباس مجید پرون اوویل د کوهستاني د وژنې په شک کې د هغه دېرش کلن وراره فیض الرحمن نیولې او د هغه پر ضد د قتل مقدمه درج کړي. افضل کوهستاني په کال 2012 کې هغه وخت نومومند کله چې د خپل کورنۍ د سلور خزو رشتہ دارو او خپلو دوه ورونو د وژنې پر ضد اواز پورته کو. دغه معاملې د پاکستان تر سپریم کورټ او رسوله. دغه کسان د وی ویډیو د خبرېدو نه ورستو د جرګې په وینا د غیرت په نوم وجل شوی وو. تاسو مشال ریډیو ته وګی. د امریکا د حکومت او طالبانو استازي نن بیا د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې په اړه خبرې پیلوي. په دې خبرو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د امریکایي پلاوي مشري کوي. د خبرو دا دور د فبروري په 15 پیل شوی بو چې د جمعې په ورځ پکې وقفه راغلی وه. د طالبانو او امریکایي حکومت د استازو ترمنځ د خبرو د دې 15 دور تفصیل له رسنیو سره نه دی شریک شوی. د خزو پر نړیوالې ورځې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی د نړۍ پام هغو ښځو خبریالانو کیسونو ته واړو چې د خپل کار له وجې په جیلونو کې بندې دي. نیویارک میشته ادارې سی پی جی په یوه لیکنه کې تیر ورځ ویلي د تیر کال په دسمبر کې په جیلونو کې په بند کړل شوو 251 خبریالانو کې 3 ښځې دي. په دغو کې یوازې یوه د ترکی خبریاله هنرمنده زهرا توغان تیره میاشت د ریاست خلاف په تور د خپلې سزا د پوره کېدو وروسته خوشی شوی ده. په ترکی کې تر ټولو زیات 8 خبریالان په جیلونو کې دي چې 14 ښځې خبریالانې دي. په چین کې 9 ښځې خبریالانې په قید کې دي. په دغو کې 3 د چین په سینکیانګ کې د اوغور مسلمانانو د سیمې نه په کډه کولو راپور ورکړی وو. په سعودي عرب کې 4 ښځې خبریالانې په قید کې دي. دغو 4 واڼو په سعودي عرب کې د ښځو د ډرایوینګ په بندیز د حکومت په فیصله تنقید کړی وو. سی پی جی وایي په دغو نیول شوو ښځو خبریالانو تشدد شوی، له دوی سره ناسم سلوک کیږي او جنسی زیاتې او سره مخامخ دي. د الجزائر په پلازمینه کې لسکونه زره کسانو د ولسمشر عبدالعزیز د شل کلنې واکمنۍ پر ضد مظاهرې پیل کړې دي. ویل کېږي چې په سرخار الجزائر کې پرونی مظاهرې ته ډېره پرام نه وي، خو تیر ماښام پولیسو د مظاهرچیانو د خورېدو لپاره اوښکې بیونکي ګیز استعمال کړ. هغه لار چې د ولسمشرۍ ماڼۍ ته تللې هغه یې هم بند کړه. د الجزائر د سرکاري ټلویزیون د راپور له مخې امنیتي ځواکونو 195 تنه د سامانونو د لوټلو او بریدونو په تور نیولې دي. او بل خبردار چې د پاکستان شل اوریزا سیالو پی ایس ایل کې نن د لاهور کلندرز او اسلام آباد یونایټډز ترمنځ لوبه په کراچۍ کې کیږي. دا د ټورنمنټ لومړی لوبه ده چې په پاکستان کې کیږي. د پی ایس ایل فائنل به د مارچ په 18 په کراچۍ کې وي. دا خبرونه اوس هم د موسم حال او کرنسیو به یو.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.35 روپۍ غسل کیږي او په 1.89 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.85 روپۍ غسل کیږي او په 1.23 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.55 روپۍ غسل کیږي او په 1.55 روپۍ خرڅول کیږي. د متحد عرب امارات درهم په 1.25 روپۍ غسل کیږي او په 1.28 روپۍ خرڅول کیږي. د سعودي عرب ریال په 1.45 روپۍ غسل کیږي او په 1.85 روپۍ خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 1.75 روپۍ غسل کیږي او په 1.85 روپۍ خرڅول کیږي. او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د اتوار په ورځ به په پیښور او بنو کې وریځې خورې وي او په ژوب او کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 23 او کم نه کم 14، بنو کې 23 او 14، ژوب کې 14 او 3، او کوټه کې به زیات نه زیات 9 او کم نه کم 1 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه بده مشال اړینه واوریدل چې فرخند اسد او وړاندې کول. قدرمن ودونکو، کچر سره روان غړي تر پای پاتې شي نو د نورو پټون تر څنګ د ډیرو پټونو او د اونې خبرونه تفصیل به واوري. دا خبر په خپل حکومت په ټولو قبایلي ضلعو کې د موبایل انټرنیټ پرانستلو ته ستاسو کړی د قبایلي سیمو اوسیدونکو د دې ګام هر کله کړی. دا خبر قبایلي ضلع د سه څنګه وای په لوړ کې جنبوت او باړه کې د لشمنیا ناروغي پرشه دي. د جنکو تعلیم او حقوقو مبارز زیادی نسوزی وای پښتانه باید خپل مرمل هم د ځان سره ملګری کړي.
او چې څو کول تلار شي 40 تلار شي د ځان نه خبر شي د خپل سماج او د خپل چاپېریال نه خبر شي د داس شری یا د داس خزي ته بلار کې دوه امکانات ډیر کم شي.
د کوټ انزورګر لیاقت علی خان له حکومت غوښتنه کوي چې د محمد علی جناح پورټریټ ورته واپس کړي.
نن دا شلم کال دے جو اغتا جالم لگے ما دا وکلا پاکستان کے لگے اس بس صرف ما دا ریکویسٹ دے تیرا غا تصویر بے ما تا واپس.
اونیز خبرونه جمهوری غغونی کے بعد اردو شاعر لکھوالی او دا خزو دا حکومت فعال کشور ناہید مبارزی پاڑا واوری.
چونکہ مشہور ہونے کے بہت سے نقصانات اور فائدے بھی ہوتے ہیں تو آپ کو چوٹ لگ جائے گی، آپ ادھر ہو جائے، بس اب شروع ہونے لگا ہے کام.
دوی مونیز خبرونه د سولې په لور هم درخورو، شننې او تبصرې هم لرو. له مشال راډیو سره اوسئ. درنو اوردونکو تاسو د مشال رادیو د مازیګر سلور بجو خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې موردل چې د خیبر پختونخوا حکومت وای په ټولو قبایلی ضلعو کې د موبایل انټرنیټ پرانستلو پریکړه کړې ده. د حکومت وای وای دا د ځای خلکو غوښتنه ده او دوی یې پوره کوي. د قبایلی سیمو پر حالاتو نظر لرونکي وای که حکومت دا ژمنه پوره کړه نو د دې سیمو له ولس او په ځانګړي توګه زده کوونکو سره به ډېره زیاته مرسته وشي. پر دې موضوع ته بریوال کاکړ دا رپورټ اورو.
د خیبر پښتونخوا حکومت وای ډیر زر به په ټولو قبایلی ضلعو کې ولسته د 3G او 4G په نامه موبایل انټرنیټ سہولت ورکړي. د خیبر پښتونخوا د حکومت ویاند اجمل وزیر بیگا مشال رادیو ته ویل چې حکومت پریکړه کړې ده او نوبت په نوبت به د ځانګړو غونډو پر مهال د دې اسانتیاو پرانیسته کوي.
خاص کر موږ ځوانانو دا د لوی ډیماندو د ټرایبل ډیسټریکټس بای پونتا دا 3G 4G نو د دې دا 3G 4G چې کومه مین استدادا هغه کوم مدرسې التا مونږ په بیانچا کې کو دغه نه بچ کم کم ډیسټریکټ دی چې فورستر سر وو د مونږ چې کم پلانینګ دی اته مطابق چې مونږ سو او پرې کې به ان شاء الله مونږ دغه رښتیا کو.
اجمل وزیر وویل په ځینې سیمو کې د دې لپاره تیاری شوې ده او په ځینې سیمو کې کار پر روان دی او ډیر زر به سرته ورسیږي. د قبایلی سیمو پر حالاتو نظر لرونکي وای حکومت چې د دې سیمو له ولس سره کوم ژمنې کړې دي باید هغه ټولې پوره کړي. ځای خبریال احسان داوړ مشال رادیو ته وویل د قبایلی ضلعو خلک دې ته ډېر لیواله دي خو د ده په وینا حکومت باید په دې لړ کې عملي ګامونه پورته کړي.
ځوانان دلته په دې باندې ډېر زیات خوشحال دي. مونږ ډېر زیات انتظار لرو او د حکومت نه مونږ دا تمه هم لرو چې مونږ ته د بجلی غونډه انټرنیټ او موبایل نه راکوي بلکې صحیح سیستم صحیح ټاور ولګاوي چې خلکو ته چې کوم ضرورت دي د ټلیفون یا د رابطې چې دا پوره شي.
د قبایلی سیمو پر حالاتو بل نظر لرونکی او لیکوال شمس مومند وای حکومت د قبایلی ضلعو په خیبر پښتونخوا تر ګډولو وروسته هلته هغه سی کارونه نه دي کړي لکه څنګه چې په کار و. د ویل د موبایل انټرنیټ ورکولو پریکړه د ستاینې وړ ده خو چې یوازې بیان پاتې نه سي بلکې عملي سي.
بزرګونو خلک تلکونو خلک د قبایلی سیمو په بهر ملکونو کې څوک مزدوریانی کوي څوک نوکریانی کوي څوک د تعلیم لپاره بهر ته تللی دي. د نن سبا د کمیونیکیشن د ټولو نه ارزانه ذریعه ده او هغې باندې پابندي هغوی ته ډېر زیات مشکلات جوړوي.
شمس مومند وویل په قبایلی ضلعو کې د موبایل انټرنیټ ورکړه به د دې سیمو ځوانانو ته په ځانګړې توګه ګټه ورسوي.
بل طرف ته د دغه سیمو چې کوم طالب علمان دي هغوی د دې په ذریعه باندې خپل ریسرچ کوي د خپل جابونه ځان ته لټوي نوکریانې ځان ته لټوي په دنیا سره خپل رابطې کوي د مختلف یونیورسټو کې ځان ته سکالرشپ لټوي. د دغه ټولو سهولتونو نه قبایلي ځوانان تر اوسه پورې محروم دي.
قبایلی ضلع د 2013 کال په مئی میاشت کې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شوی وي خو د ځایي خلکو په وینا لا هم هغه سي بنیادي اسانتیاوې نه دي ورکړل شوی لکه څنګه چې د صوبې نورې ضلع لري.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش. مشال لري ته تاسو وګورئ کډر مونږ دغه خیبر قبایلی ضلع د صحت محکمې چارواکي وای چې په لوړ کې جمروت او باړه کې د لشمینیا ناروغي زیاته شوې ده. دوی وای چې تیر کال اخري میاشت دسمبر پورې د لشمینیا څخه د باسه 2000 کسان متاثر کړي دي او رېجستره کړي دي. حکومت په دې اړه څه ګامونه پورته کړي د فرحت شینواری په دې رپورت کې.
ډاکټران وایي دغه ناروغي چې د یو خاص قسم ماشي د چیچلو نه لګي ماشومان او مېرمنې په ګڼ شمېر کې متاثر کړي. په مخ او لاسونو یې زخم جوړ شي او بیا پرې داغ پاتې شي. د خیبر قبایلی ضلع د صحت محکمې مشر ډاکټر محمد ایوب مشال ریډیو ته وایي 2013 اخیر پورې د لشمینیا څخه د پاسه 2000 متاثر شوي کسان رجستر کړي او دا غوی علاج یې کړی خو په دې روان کال کې هم دغه ناروغي نور خوره شو.
دوه ډیر زره چې کم دي د مو ټریټ کړي دي دوی لم علاج کړي دا جراثیم چې کم دي دا وایرس چې کم دي دا پکې مو ختم کړي دي خو دا مو نشو ختمولي. سپیشلی دا کم مشومان جنہ کې چې سباله ودونه دي د پر ماټری کړي دا چې کمپلیکس هسپتال کې کم پلاستیک سرجری ول دي چې هغه د دوی پلاستیک سرجری وکړي د جنہ کو چې سباله په ودونه یا کوښدنو کې مسله نه نور روان دي. لکه زموږ سره په ډوګر هسپتال کې تقریبا په یونیم میاش کې یا دوه میاشتې کې اتل سوا مونږ نوٹ کړی دي او داسې په جمرود کې ډیر دي ابله ورزم په علي مسجد کې یو کیمپ لګولې په هغه کې په یو ورځ باندې مونږ 200 تنان یا سلندې کوتل حالات بوره دي داسې شلمن بوره دي.
ډاکټر محمد ایوب وای د خیبر وګړو لپاره دا چې د احتیاطي تدابیر په ذریعہ د ماشونه ځانونه بچ وساتي.
سپری دا پکار دا جخل جال استعمال کی دا موسکیٹو ریپیلنٹ جی کم استعمال کی جدا کم دا پزان باندې لگئی دا یو کور کې دا تا کونه یا جمعات کونج یا اخوا دی خو دا پکار دا چې صفایانی وشینو دی کې دوی خپل بچ بیا نشي اچولې.
د خیبر اوسیدونکو شانواز اپریدی وای دوی لشمین یا ناروغي ډیر اندېخمن کړي او باید د مخنیوي لپاره لا نور ګامونه پورته کړل شي.
بدخاري دا غم پاتې کیږي ډیر بدم لیدې شي بل دې په تکلیف کې وي بل ډیر ستونزي ورته
میڈیکل کیمپونه به هم ولګوي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریڈیو دا
مشال ریڈیو تاسې غوږی کده مړو دونکو د کورمی په علي شیرزو کې د کیسا خېلو علاقه داسې دا چرته چې لس ورځې کیږي واور وریږي او د دې واور وریدو وروسته هلته چې کوم لارې دي هغه تړل شوې دي. ځایي اوسیدونکي د تړل شوو لارو د وجې سختو مشکلاتو سره مخامخ دي چې تفصیل یې د طارق اورکزی په رپورټ کې ورو.
د کورمه په الشرزو کې د زیاتې واورې له امله لس ورځې وړاندې تړل شوې د کیساخېلو مرکزی لارې لا هم نه دي پرانستل شوې. د وام کلی محمد صدیق وای د کیساخېلو مرکزی لارې چې یو لسیمې په نیکه زیارت بلا په مرغان او دریمه د اورغزو په ډبوري تلې دي تر 3 فوټو واوره تر کېدو وروسته تړل شوې چې ځای خلکو د خلاصېدو کوششونه وکړل خو ناکام شول.
یو پیټاول شرزای دی سری علي شرزای نو تقریبا د کې ډېر په سبونو کلی دي 27 کلی خو صرف کیساخېلو کې مت خپل شمار معلومات ده کې ساحل نه خبرې کوم تقریبا انداز به میر مخیل کې مسر خیل کې بوي نو د دې ټول کم سے کم 40000 ابدی لري دی بنه بالکل مر رخي جن کرے وخي چې زور یو منی ټول ونه جنگلات لري ټول روډ په ونه کې جنگلات کې غره کې لار دي نغه وجه نه دی بنه ور ول کې کنه کبه هغه کم سے کم لږه کام شي غو دومره یخ می څنګه نه نه انسان نه ګوري نشي لکه بلکې چې مودې سے ګوري چې غل چې تل مقابله کوي خو هغه ګوري ور کې انکار کړي او ور کې نشي دی.
د فروری په 28مه په سیمه کې د باورو لړۍ شروع شي وا چې لکبل د کیسه خېلو سیدونکو د لارو بندېدو له دغه صورتحال سره مخامخ شوي دي. ځایي اوسیدونکو زید شاه وای حکومت دور سره د لارو په خلاصولو کې مرسته وکړي ځکه چې له کورونو نشي وتلی او په سختو مشکلاتو کې دي.
روډونه ټول باندې اولیارې باندې مزال مو ته ډېر زیات تکلیف دی چې موږ به زور ته لوړ شو. حکومت نه دی موږ غوښته دی چې پلپور د هغه ته بلډوزر وي یا بل څه سیسټم دعا کړي ځکه چې د روډ خپل هر سهولت شته دی اداره شته دی نو د واورې د موږ تشافو کې د روډ درته خالي کړی شي.
بلخوا د سیمې مرستیال کمشنر ډاکټر عظمت الله وزیر وای د کیساخېلو لارې د خلاصولو لپاره دوی هلې ځلې پیل کړې خو دا کارو ته په سمدستي حل کېدل مشکل ښکاري ځکه چې هغه لرې پرته یوه غرایزه سیمه ده او هلته واورې د لرې کولو لپاره غټ ګاډي نشي ورتللی. مختلفو سیمو لارې بندې شوی بلکې په ځینو ځایونو کې د کورونو چتونه هم را پریوتی دي چې له امله سخت ځاني زیان اوریدلې دي. معلوماتو تر مخه هلته د کورونو چتونه د را پریوتو په پیښو کې تر اوسه تر 25 زیات تنان مړه او زبل شوي دي. طارق اورکزی، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته تاسو غوږی قدر مړ ودونکو د باجوړ مقامي تنظیمي په ولس په ولسی خلکو د کېدونکو پیرو او بیګار د ختمولو اعلان کړی دی. ولسی خلک د حکومت حق ګام استایل دي چې نور تفصیلی د ظفر خان په دې رپورت کې ورو.
د باجوړ انتظامی چارواکي وای په هغه ضلع کې د تیرو لسو کلونو راهسې پر ولس کېدونکې پیرې او بیګارونه یې ختم کړي دي. د باجوړ واړه مامون، لوی مامون، چارمنګ او یو شمېر نورو ځایونو کې له اګست 2008 زیږیز کال راهسې په ولسي خلکو د سرکاري ودانیو، چاوڼیو، سړکونو، سکولونو او د کلو پیرې یا څوکیدارۍ کېدلې او کله کله به له ځایي خلکو جبري مشقت اخیستل کېدو چې په سیمه ییزه اصطلاح کې ورته بیګار ویل کېږي. خو روانه میاشت ضلعي انتظامیې په سیمه کې د امن ترخه کېدو وروسته د پیرو او بیګار د ختمولو اعلان وکړ. د باجوړ ډیپټي کمشنر د مارچ په 1 مشال رډیو ته ویل پیرې د لند وخت لپاره خلکو په رضاکارانه توګه کولې.
دلته ډیره زیاته د شتګردي او حالات ډیر ګډوډ و. څنګه په هر یو ذمہ دار کمیونټي کې چې کلا آرمی اپریشن کوي یا لیوی یا ټیکسي کوي، نو چونکې اخو د یو بل علاقې نه راغلي د خلکو والنټیر لې، چونکې دا یو مسله راغلی وه په ټولو باندې حکومت به معاملې کولې، په ملکانانو په خلکو په ټولو به کولې. نو دوی به موږ سره دا ملګري کوله چې د حکومت معاونت پرې کوو، کور کمانډ سره که دوی دا خبره کوي نو امیډیټلی هغوی دا خبره ټاپ کړه وی نو فورسفل
ځای خلکو د حکومت د دغه اعلان هرکلی کړی دی. د مامون د یو تن د نوم نه ښودلو په شرط مشال رډیو ته وویل له بیګار او پیرو ډیری خلک په تکلیف ول. هغه وایي د پیرې لپاره به هر کور یو زلمی په کور کې پاتې کوو او که څوک به د ګټې وټې لپاره له باجوړه بهر لاړل نو بیا به یې د پیرې لپاره هر میاشت پیسې استولې. بلخوا د واړه مامون خلک بیا وای پیرې په مکمل توګه ندی ختمی شوی او د دوی په سیمو کې اوس هم په خلکو یا خو پیرې کېږي او یا ورڅخه د هغې لپاره هر میاشت پیسې اخیستل کېږي. د مامون د یو تن د نوم او غږ نه خپرولو په شرط د مارچ په 8 مشال رډیو ته وویل بدن کوټ سرکاري ودانۍ یا پوځي چاوڼۍ ته د پیرې په مت کې د تڼۍ، عمري، ازرنا او بدانو ډبر او نورو خوښ خلکو څخه لا هم هر میاشت له هر کوره 450 روپۍ اخیستل کېږي چې زیاتره خلک یې وس نه لري. خو ډیپټي کمشنر عثمان مسعود داردوي او زیاتوي چې د باجوړ په هر سیمه کې پیرې ختمې کړي دي. باجوړ څه کم 11 لک آبادی لري. په هغه ضلع کې 8 تحصیلونه دي چې د ماموندو، ناوګۍ او چارمنګ هغه یې د ترهګرۍ ضد جګړې په مهال له بدامنۍ او پوځي اپریشنونو په دوران کې سخت اغیزمن شوي وو. له هغه تحصیلونو ډیری خلک کډوال شوي هم وو.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. مشال لري ته تاسو وګورئ کډر مو درکو د جنو د تعلیمي حقوقو لپاره مبارزه کوون کې زیاتین سوزای وای پښتانه ک پرمختګ واړي نو به پښتني میرمنې هم د ځان عملګری کبي. نو موړې وای ک سه هم په دې لړکی بدلون راغلي دی خو بیا هم ډیر کار پاتې دی. زیاتین سوزای د سرګندوري له مشال اډیو سره په مرکه کې کړی دی. زموږ همکار بوریوال کاکړ د مرکه په پیل کې له نو موړې څخه پښتلی چې د مارچ پر 8 په نړۍ کې منځل شوی د میرمنو نړیوال ورځ پښتنو ته څه پیغام لري؟ نو موړی په جواب کې وای
لکه د نورو پدرانه معاشرو د پښتنو معاشره هم مجموعي طور پر پدرانه ده، یعنی د پلار معاشره ده، د سړو معاشره ده. خپل وطن ته، خپل خلقو ته دا خبره ما ډیر ځل وکړه او بیا به هم کومه. چرته داسې نه شي کېدی چې یاره یو مرغۍ چې د هغې یو څانګ وي او بل څانګې نه، هغه نه شي الوتی. یا یو سړی چې هغه په یو خپه باندې سفر کی یا یو زیت از یو بل پا دوغ پو بانی زی نو مونگا تا اوسا پوری مونگا دا کام پا حیثیت چی کم دے مونگا پا یو وزر منی الوت کول والو نو دا چرت نیشی که دے چی مونگا دا نورو کامونو سر سیال شو دا سیاله دا پارا دا وطن دا پرمختگ دا پارا دا معاشرو دا پرمختگ دا پارا دا خبر دیر مهم دا سری او خزی دی دوارا پا دغا کار کی برخ واخلی.
تاسو هم یو پښتون واست، پلار واست، دغه بدلون تاسو په ځان کې څنګه راوسته چې دغه نرواکی چې دا تر پښو لاندې کا لور ته دغه سي ازادي ورکا، دغه سي حقونه ورک چې هغه اوس په ټولو نړۍ کې پیژندل کیږي.
زما خپل 15 خويند چې دي هغه چې یو خور مې هم چې دی هغه وخت خوشکونه کم هم خو زما یو خوشکل تنه ورغلی او زما د مور پلار د پاره زما تعلیم خو ډیر زیات مهمه او زما د پاره دا غي ډیر لوی خوبونه چې دا
یو دین چې دا به یو نوموړی کس به وي، لکه زما لپاره د هغې ډېر لوی خوبونه وو. زما د خویندو دپاره چې کوم دی د هغې واحد خوب دا و چې د هغې واده زر تر زره وشي. دا صرف هغې زما د مور و پلار خبره نه کوم، زه په هغه وخت کې چې څومره مور و پلار وو د هغې به د خپلو جنکو په حواله هم دغه سوچ وو. نو زما بدلون چې په ما کې کوم راغلی دی هغه د تعلیم د وجې نه راغلی دی. تعلیم بنده بدلوي، د هغه شخصیت بدلوي، د هغه فکر بدلوي، د هغه سړي یا د ښځې سوچ بدلوي. زړه یم چې زه چې څنګه یم نن، یا زما کوم خیالات دي، یا زه په دې خبره باندې یقین ساتم چې په سړي او ښځه کې چې کوم دی دا هېڅ قسمه د دې دواړو مساوي حقوق دي. دا د خپلو حقونو په لحاظ سره بیخي برابر دي. دوی په یو شانې مواقع پکار دي، د دوی یو شانې حقوق دي. دا بدلون د دې سوچ بدلون کې دا په ما کې تعلیم راویستی دی.
یوسفزای صاحب، پښتانه په مجموعي توګه د ښځې له ازادۍ لکه یو قسم ویریږي، ازادي نه ورکوي، که ستاسو په خیال دا همداسې ده؟
مونږ د یو یری ښکار یو. یره دا ده چې لکه زه خپلې خور لور یا ښځې ته ازادي ورکړم، نو خدای مکه د دغه ازادۍ به بد اثرات دې بچه ته بد اخلاقی ښکار شي او دا بچه ته بېلاري شي. دا یره چې دا به مخکې ډېره زیاته وه. ما ته یاد دي چې پخوا به ډېرو پلارانو خپلې جنکۍ سکولونو ته ځکه نه لېږلې وې چې که دا خط زده کړي، لیک زده کړي، نو دا به داسې ته هلکانو ته خط ولیکي. دا څومره عجیبه خبره ده که نه، چې یو سړی انپڑھ پاتې شي، جاهل پاتې شي، هغه د بېلاري کېدو ډېر امکانات. او چې څوک سکول ته لاړ شي، کالج ته لاړ شي، د ځان نه خبر شي، د خپل سماج او د خپل چاپیریال نه خبر شي، د داسې سړي یا د داسې ښځې ته بېلاري کېدو امکانات ډېر کم شي.
تاسو ته پښتنه ټولنه اوس پر ځای ولاړه ښکاري که نه؟ دا کوم بحث تاسو کوئ، کوم موقف چې تاسو دی، کوم مبارزه چې تاسو کوئ، که په دې کې پرمختګ کوي؟
چې د نن نه شل کاله مخکې یا دېرش کاله مخکې، یا به زه لږ ښه مخکې لاړ شم، څلېښت کاله مخکې چې پښتنه معاشره په کوم ځای کې ولاړه وه یا په کوم ځای کې وه، په دې تېرو دېرشو څلوېښتو کالو کې ډېر لوی بدلون راغلی دی. په کوم کلي کې چې زه لوېدمه، په هغه کلي کې ما ته نه شي یاد چې زه په کوڅه کې سکول ته یا په لاره زه تلمه او ما یو جنۍ هم ما سکول ته لیدلې چې هغه بدله. نن د خدای فضل دی او وخت مخکې ترقي شوې ده. نن د هغه کلي نه یا د هغې د خواو شانه په سوونو جنکۍ چې کوم دي هغه سکولونو ته ځي. نو د دې مطلب دا دی چې ډېر لوی بدلون راغلی دی.
دا جنو د تعلیم مبارز ضیا الدین یوسفزی چې مشال رادیو سره ځانګړی مرکه کوله. درنو اوریدونکو، د کوټ ضلع یو انځورګر جاکت علی خان له حکومت غوښتنه کړې ده چې د محمد علی جناح پورټریټ چې هغه جوړ کړی دی حکومت دې ورته واپس کړي. پر دې موضوع د ممتاز بنګش دا رپورټ اورو.
نوموړي د جمعې په ورځ د کوواټ رسنیو مرکز یا پریس کلب کې احتجاجي مظاهره وکړه. په مظاهره کې د کوواټ ګڼ شمېر هنرمندان، شاعران، ادیبان او مدني فعالان هم شریک شول. په دې مهال یکت علی خان مشال ریډیو ته وویل،
دا تصویر ما 1999 کې د نواز شریف او ستاج عزیز دور کې دا شروع کړو. هغه په وینم باندې بیا هغه دور ختم شو، نو مطلب دا نه و چې دغه هغه خدا فاونډر او پاکستان ما تصویر مکه دا جوړ کو. بیا هغه نه په څوره حکومتونه راغلي دي. هر یو ته ما دا ریکویسټ کړی دی، دا 8 مارچ 2001 دا ابوظہبی نه 2970 کے جی وزن والا دا تصویر ما پاکستان ته رسولی دی. نن دا شلم کال دی زو هغه ته جاړم لگے ما چې دا به کله پاکستان کې لگی. اوس بس صرف ما دا ریکویسٹ دی چې هغه تصویر به ما ته واپس کی.
لیاقت علی خان زیاته کړی چې ذکر شوی پورٹریټ په خپلو پیسو د ابوظہبی نه پاکستان ته رسولی.
ستاج عزیز ما ته دا ویلو چې دا تصویر تو فوراً تیار کا، دا قائد اعظم لائف باندې یو ڈاکومینٹری فلم جوڑے گی لگے دے. نمو ڈاکومینٹری فلم او دا تصویر افتتاح نواز شریف بو یو ریزے باندے ہو کی. دینا پس دا تصویر ماں جوڑ کو اغو حکومت ہو ختم ہو، اغو نا پس بیا پرویز مشرف صاحب تا دا تصویر ماں اغو تا ہینڈ اوور کو، اغو تنصیب آرڈر ہو کو کھل لے کے نا اغو آرڈر باندے چا عمل ہونا کو. بیا بے نظیر صاحب چو رزل ماں سر ملاوش اغو ماں تولی چلیا کر زب دا تصویر لگوما انشاءاللہ.
په اړه چې مکله د اعلی وزیر سلاکار ضیا الله بنګش سره خبرې وشوې، نو ده وویل چې دوی به اعلی وزیر محمود خان او د کورنیو چارو ریاستی وزیر شهریار افریدی سره خبرې کوي چې ذکر شوی پورټریټ باید په ستر خار کې ولګول شي.
نو زه خو په خپل صوبایي لیول باندې زه په خپل وزیر اعلی صاحب سره دا کیسه رښتیا کوم، نو خان صاحب ته به دا کیسه مور رسول خان صاحب ته به شهریار باندې بناور کې وکړو ان شاء الله څه دی زل بيدي سهل رکاوو ان شاء الله.
په مظاهره کې ګډون کوونکو وویل چې باید حکومت د لیاقت علي خان د هنر قدر وکړي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوټ.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپغو
مشال لري. تاسو غوږی خدمتونه اوریدونکو دا خبرونه په دویم مې کې تاسو لپاره دوه ونې خبرونه روانې لرو. خو اوس وخت شوه دی د مازیګر څلورې بجې فرخند اسد نه د خبرونو لنډي زورو.
خیبر پختونخوا حکومت وای ډیر زربا په ټولو قبایلی ضلعو کې ولس ته د 3G او 4G په نامه موبایل انټرنیټ سہولت ورکوي. د صوبایي حکومت ویان اجمل وزیر ویګا مشال ریډیو ته ویل چې د دې کار پیل انن له میرانشاه څخه کوي. په کورمه کې تیره شپه د بارانونو له وجې د یو کور د کوټې راپریوتو په پیښه کې د 2 کال یو ماشوم مړ شوی دی. یو ځایي مشر محمد زمان وایي په ټنډوري کې د باران له کبله د سید جانان نومیتن د کور د راپریوتو په پیښه کې د غزاني زیان اوریدلی دی. چارواکي وایي چې د خیبر قبایلي ضلع په بیلابیلو سیمو کې د لشمینیا ناروغۍ تر اوسه په زرګونو کسان ځپلي دي. د روغتیا څانګې چارواکي وایي دوی د تیر کال د پای پورې په لواړګي جمبود او باړه کې د لشمینیا له 2000 نه هم د ډیرو ناروغانو علاج کړ. په روان کال کې تر اوسه 1300 ناروغان رجسټر شوي دي. پولیس وایي د ناموسي وجنو پر ضد آواز پورته کوونکي فعال افضل کوهستاني په وجنه تورن یو کس نیولی دی. یو 1.5 کلن افضل کوهستاني د مارچ په 6 نیټه په ایبټ آباد کې په ډزو ووژل شو. د امریکا د حکومت او طالبانو استازي نن بیا د قطر په پلازمینه دوها کې د سولې په اړه خبرې پیلوي. په دې خبرو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد امریکایي پلاوی مشري کوي. د خزو پر نړیوالې ورځې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د نړۍ پام هغو خزو خبریالانو کې سونو ته اړولې چې د خلکار له وجې په جیلونو کې بندې دي. نیویارک میشتې ادارې CPJ په یوه لیکنه کې تیره ورځ ویلي د تیر کال په دسمبر کې په جیلونو کې په بند کړل شوو 251 خبریالانو کې 3 ښځې دي چې پکې تر ټولو زیاتې 14 په ترکی کې قید دي. د الجزائر په پلازمینه کې لسګونه زره کسانو د ولسمشر عبدالعزیز د 40 کلنۍ واکمنۍ پر ضد مظاهره پیل کړې دي. او د پاکستان 40 اوریزه سیالو PSL کې نن د لاهور کلندرز او اسلام آباد یونایټډ ترمنځ لوبه په کراچۍ کې کیږي.
فرخند اسد چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کړو، درنو اوریدونکو غوښتنه د سولې په لور خبرونه در خبرو. نن د سولې په لور خبرونه کې د افغانستان د سولې په بهیر کې د میرمنو په رول خبرې شوې. دا پروګرام درته بشیر غواخ جوړ کړی دی، نو راځي چې په ګډه ورسره ورته وګورو.
د سولې پر لور
په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت د مذاکراتو پیلولو هڅې زیاتې شوې دي. د سولې لپاره د امریکې بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په 2 وارې د طالبانو سره په متحده عرب اماراتو او قطر کې ملاقاتونه کړي. که څه هم طالبان تر اوسه پورې افغان حکومت سره مذاکراتو کولو ته حاضر شوي نه دي، خو میرمنې وایي خبرې چې هر کله کېږي باید د ښځو حقونه پکې تر پښو لاندې نه شي. نن د سولې پر لور خبرونه کې پر همدې موضوع خبرې لرو. زه بشیر غواخم، هرکلی وکم. اوریدونکو، د افغانستان پخوانی افغان ولسمشر حمید کرزی په 2010 کال کې د وسلوالو مخالفینو سره د خبرو لپاره د سولې عالی شورا جوړه کړه چې میرمنې هم برخه دي. هر کله چې د سولې په اړه مذاکرات کیږي نو د بشري حقوقو لپاره کارکونکي دا اندېښنه خامخا تکراروي چې کېدای شي په سیاسي بهیر د سخت دریځو د ګډولو لپاره حکومت د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان لا هم د افغان حکومت سره نیغ په نیغ خبرو ته زړه نه ښه کوي. دوی دریځ لري چې د جګړې اصلي لوری امریکا دی، نو ځکه د افغان حکومت سره مذاکرات نه کوي. پر دې سربېره هم افغان ولسمشر محمد اشرف غني د سولې یوه ډله ګمارلې ده. د افغانستان د اطلاعاتو وزیر حسینه صافی د دې ډلې برخه ده. هغه وایي سوله د ټولو افغانانو هیله او غوښتنه ده، او د هیواد په نامنیو کې د نارینه و ترڅنګ ښځې هم قرباني شوې دي. نوموړی په کابل کې د مارچ په 10 په یو غونډه کې وویل چې د ښځو اندېښنې په پام کې دي، او هر کله چې طالبانو سره مخامخ مذاکرات وشول پکې یادې بي.
از آدرس تیم مذاکرات اطمینان بتم.
دی موبایل د مذاکراتو د تیم له آدرس ډاډ در کوم چې هر اندېښنه چې تاسو لری په پام کې نیول کیږي او د مذاکراتو د میز پر سر به کې خودل کیږي. ډاډ منه وسی
اطمینان داشته باشه. سلامن ترقی دا سلامینا خوشحالی دا فرشتے دامن خدایا زمونگ ملک تکڑی راٹو
تحصیل مشال ریڈیو د سولے پر دور خبرونه اوري. افغان حکومت له تیرو 15 کلونو کوشش کوي چې د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو له لارې روغه جوړ وکړي. طالبانو افغانستان کې له 1996 څخه تر 2001 کال پورې د خپل حکومت په مهال د ښځو پر تعلیم او کار بندیز لګولې و. ښځې آن د خپل کور نارینه بغیر له کوره نشوي وتلی. خو په دې وروستیو کې د طالبانو د قطر دفتر ځینو استازو ویلي چې دوی خپل دریز نرمی، خو بیا هم افغان مېرمنې اندېښنه لري چې که سخت دریزه طالبان د حکومت برخه شي نو د دوی حقونه به وتروړي. بلخوا د افغانستان لومړی مېرمن بیبی ګل غنی وایي داسې سوله به ونشي چې د افغانستان د ښځو لاسته راوړنې پکې په پام کې ونه نیول شي. هغې د مارچ په 10 په کابل کې یوې غونډې ته وویل
مذاکرات بس نتیجہ بولے خوز خپا نیم زکا زپ گم چوسن حکومت دخوز دلاست راوڑن ملاتڑ دے اس سول اب منیشی چھ مرمن پ مذاکرات کی نوی او رائے ورنوان خستل شی
گرفتار.
اوریدونکو زه بشیر گواکیم او تاسو له مشال ریډیو د سولې پر دور خبرونه اورئ. د فروری په 15مه د روس په سر خر مسکو کې طالبانو د ځینو افغان سیاستوالو او مدني ټولنو فعالانو سره دوه ورځنۍ خبرې درلودې. د غونډې ته د ښځو په استازیتوب سیاستواله فوزیه کوفي خبرې وکړې. کوفی اسوسییټډ پریس خبری اژانس ته ویل چې دی په دې غونډه کې طالبانو ته ویلي چې افغانستان ډیر پرمختګ کړی دی او په شا به لاړ نشي.
It was the first time I was seeing those Taliban basically.
دالمړې سلو چې ما د طالبانو سره مخامخ ملاقات درلود. دا سیواله کوي یو خوراک چې دینی وی خوخ مګر بیا یې مل مجبورې خوري. ما وویل چې دا ملاقات باید د خپل خلکو او په ځنګړي ډول د افغان خوځ لپاره وکړم. ما طالبانو ته واضح کړ چې افغانستان او خسي به بیرته هغه حالت ته ونګرځي کوم چې دوی د طالبانو د حکومت پر مهال درلود. ما خپل خبرې خې په جار وکړې. د دې ضمانت شته چې طالبان به پر دې خبرو غوږ ونیسي او یا به د ښځو په اړه خپل نظر بدل کړي. نه نشته. موږ باید پر دې باور ونه لرو چې طالبان به د ښځو حقونه خوندي کولو ته ژمن وي.
تحصیل مشال ریڈیو د سولې پر لور خبرونه کې زموږ غاغوري. لکه مخکې چې ذکر وشو طالبانو د خپل حکومت په محل په افغانستان کې د ښځو په تعلیم او کار پابندي لګولې و. خو اوس په افغانستان کې ډېرې مېرمنې په سیاست کې برخه لري او د پارلمان غړي دي. ځینې ډاکټرانی او ځینې هم انجنیران دي. ځینې په نورو برخو کې د نارینه ترڅنګ کارونه کوي. په دغه سي فعالو مېرمنو کې یو هم مدني فعاله او سوداګره زکیه وردګ ده. هغه سره مو د افغانستان د سولې په تړاو مرکه وکړه او په لومړي سر کې مو ته وپوښتل چې د سولې لپاره روانې هڅې څنګه ارزوي.
اوسنۍ هڅې د بهرنیو ملګرو ملکولو طرفه روانې دي چې د هڅو او خبرو کې باید د افغانستان حکومت او عام خلک باید شامل وای چې متاسفانه نه دي. موخ د نړیوالو ټولنې نه منندوی یو چې د سولې لپاره یو نه قدم اخستای. اما په دې قدم کې باید د افغانانو غوښتنې شاملې وای، موږ باید یو بل سره پیژندلې وای او بیا قدم اخیستل شوی وای چې متاسفانه تر اوسه پورې در نه دي شوي. دیو شي نظر دارېږم چې خدای نه خواسته د قدم یو عاجلانه قدم نیوي، داسې کوم کار ونیشي چې بیا موږ پښیمانه وو او د افغانستان د راتلونکي پرمختګونو باندې خرابې اغیزې ولري. یعنی مشروطه سوله باید نه وي، سوله باید دایمي عادلانه او د تل دپاره باید جنگ پای ته ورسوي، نه دا چې د یو بل جنگ دپاره زمینه برابره کړي. ډېر یو ښه فرصت دی اوس، او ډېر یو ښه فرصت برابر شوی چې باید ټول طرفونه دغونه ښه ګټه واخلي. سابق وختونه هیره کړي او د افغانستان د آینده دپاره فکر وکړي.
زکیه وردګ، تاسو د طالبانو سره په مذاکراتو کې د ښځو ګډون څومره مهم بولی؟ ځکه چې اکثر سړی دا وایي چې که ښځې نه هم وي، دوی د سړو په توګه د افغانانو په توګه دوی د هغې د ښځو خبرې چې دي، اندېښنې چې دي، هغه طالبانو سره پې بحث کوي او ورته رسوي. تاسو څه وایئ؟
د مېرمنو ونډه باید معلومه وای او باید معلومه شي، ځکه افغانستان کې هغه څوک چې هغه طبقه چې د جنگ نه ډېرې متضررې شوې دي هغه ښځې دي. ښځې دي چې قربانۍ ورکوي، زوی د لاسه ورکوي، پلار د لاسه ورکوي، خاوند د لاسه ورکوي، ورور د لاسه ورکوي. وخت چې یوه ښځه خپل سرپرست او ګټندوی د لاسه ورکي، خصوصا په افغانستان کې په نننی وخت کې چې د 10% نه زیاتره ښځې بېسواده دي، نو دا به څومره ورته مشکل دی. دوی مجبورې دي چې خپل ځانونه ورسوي، د مشکلاتو سره مبارزه وکړي، زده کړه وکړي. د عام افغان ښځې او هغه ښځې چې په کلیو کې اوسیږي، د هغوی پیغام او آواز باید په مذاکراتو کې وي.
نو ایا تاسو دا ویره لرئ چې د طالبانو په راتګ سره به له ښځو حقونه واخلي؟
موږ عادلانه سوله غواړو. عادلانه سوله په دې معنا چې شوي پرمختګونو باید کې زیانمن نشي، باید هغو ته ضرر ونه رسي، د ښځو حقوق کې تر پښو لاندې نشي. ښځې ته باید دا ونه ویل شي چې ته مکتب ته مه ځه، ته ډاکټره کېږه مه، ته انجینیره کېږه مه، ته سوداګره کېږه مه. او طالبان به په دو باندې پوه وي چې دوی ته تر اوسه پورې د ښځو د طرف نه هېڅ زیان نه دی رسېدلی، او په دو باندې هم پوه دي چې ښځه د بشري پرمختګو نیم اړخ ده، او بغیر د ښځو نه د یوه ټولنې پرمختګ مشکل وي. او بل دا چې د ښځو شهوري سطح اوس تر ډېره لوړه شوې، هېڅکله نه غواړي چې دوی شاته لاړ شي، نو ښځه هم په هېڅ صورت شاته نه ځي.
ځینې خلک وایي چې کېدای شي که طالبان راشي حکومت ته، بیرته به هغه د دوی په شانته، د دوی د حکومت په شانته حالت شي، او دوی غواړي چې بیرته حالت هغې ته وګرځي. ځینې خلک دا شک لري او دا اندېښنه لري. د داسې اندېښنو د کمولو لپاره څه کېدلی شي ستاسې په نظر؟
د اندېښنو د کمولو دپاره زه دوه وړاندیزونه لرم. اول دا چې خلک باید سکینی، د یو بل سره باید خبرې وکړي، د زړه حال یو بل ته ووایي، او هغه نقطې پیدا کړي چې اوږدمهاله دوره کې موږ ته ضرر ونه رسوي، او بیا پس دغونه د طالبان سکینی خبرې ورسه وکړي. خبرې او کتنې دي چې ډېر مشکلات د بین نه وړي، نو د دوی لپاره باید موږ ټول لاس په لاس شو. او دا هم دا دی چې طالبان باید بدلونه ومني، او طالبان باید بدو باندې پوه شي چې نن ورځ پرون ورځ نه ده. دنیا بدله شوې، سیمه بدله شوې، افغانستان بدل شوی. طالبان باید افغانی ټولنې اوسني واقعیتونه درکړي، او ناعادلانه سوله نه ده چې ښځو ته، بلکې هیڅ افغان ته د منلو وړ نه ده.
د سولې پر لور
او همدی سره له مشال ریډیو د سولې پر دور خبرونه وخت پاتې رسیدي. تر بلې ونی در سره زه بشیر ګواخ مخه خکم. خوشاله اوسه.
قدرمندونکو اوس هم اونیزه خپرونه جمهوری غږونه وړاندې کوو. په نننۍ خپرونه کې به د اردو ژبې شاعري لیکوالي او د ښځو د حقوقو فعالې کشور ناهید د مبارزې په اړه واوري. دا پروګرام تاسو لپاره عبدالحی کاکړ جوړ کړی دی.
په جمهوری غږونو پروګرام کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی وایم. پاکستان په 1947 کال کې جوړ شوی او له لومړۍ ورځې راهیسې د پوځي امریت او جمهوریت ترمنځ جوړندوی دی. هیواد په خپل تاریخ کې درې ځله مارشال لیدلی چې پکې د پوځي واک مجموعي دوره یې تر دیرشو کلونو زیاته ده. خو کله چې جمهوریت راغلی هم دی نو هغه بیا تل له لوړو ژورو سره مخامخ وي. په دې هیواد کې د جمهوریت انساني برابري بنیادي بشري او قانوني حقوقو لپاره سیاستوالانو، وکیلانو، خبریالانو، لیکوالانو او ښځو فعالانو د امریت پر ضد جدوجہد کړی، زندانونو ته تللی، شکنجه شوی او نور کړاوونه لیدلی دي. مشال رادیو د دغو شخصیتونو د مبارزو په اړه د جمهوری غږونو په نوم ځانګړی پروګرام لري چې نن پکې د پاکستان د مشهور شاعري او لیکوالي کشور ناهید د مبارزې کیسه دراوړو. د کشور ناهید د شهرت او عزت اندازه لدی ولګوي چې په کومه مظاهره یا جلوس کې شامل شوی او د وخت حکومت د مظاهره ختمولو لپاره پولیسو ته حکم کړی نو تر تشدد لمخه افسر کشور ناهید ته ورغلی او ورته ویلی چې تاسو یو طرف تسی چرته خوښ نسی.
د مشهور کې دو ګټې او تاوانونه دواړه وي. ما چې کله یو شپه په جیل کې تیر کړه نو د پولیسو مشر راغلو او را سره کېناستو چې ما معاف کړه. بس څوکړو مجبور یو، خلک ما پیژنې او عزت مې کوي. کله چې داسې یو حالت جوړ شي نو راشي او راته وایي چې د ځان خیال وساته. کله چې د وکیلانو تحریک وو نو زه چې به په جلوس کې شامل وم او کله چې به پولیسو پر مظاهره چیانو اوبه شیندلې یا انسو گیس استعمالولو نو یو افسر به مال راغلو او په غوږ کې به یې راته وویل چې تاسو یو طرف ته شي اسینه چې زخمی شي.
کشور ناهید ته دا عزت او شهرت یوازې د شاعرۍ او لیکوالۍ له وجې نه دی ترلاسه سوی، بلکې زیات عزت یې ځکه کېږي چې هغې د ښځو د حقونو، د آمریت پر ضد مبارزې او د ټولنې د ځپل سوو طبقو د حقونو او انصاف لپاره د عملی جدوجهد لقبله ترلاسه کړی دی. خو مزاحمت کول لوړ سیاسي شعور او هوډ غواړي او کشور ناهید په ماشومتوب کې له دې مزاحمتي بهیر سره آشنا شوی و.
پاخر وسو کې به مسلم لیگ جلوسونه راایستل. زما مور به برقا واچول او د ښځو په جلوس کې به ورګډه شوه او پلار به مې د سړو په جلوس کې شامل شو. ما به خپل مور تر ګوتو نیولې وه او په جلوس کې به روانه وم. خو چې کله هندوستان تقسیم او پاکستان جوړ شو نو زما پلار په خوشحالۍ کې مټایانې وویشلې او هم له دې وجې هغه جیل ته واچول شو. هغه زندان ته ولاړو او موږ په کور پاتې شو. هر وخت به دا ویره را سره وه چې خلک به راشي، ښځې به اوچتې کړي.
کله چې په 1947 کال کې هندوستان تقسیمېدلی هغه وخت کشور ناهید اووه کلنه وه. په میلیونونو کسان له پاکستانه هند ته او له هند پاکستان ته مهاجر سو. خو کشور ناهید او کورنۍ له نوې ډیلی سره نږدې په خپل کلي بلند شار کې پاتې سوه. خو بیا په 1949 کې لاهور ته کډه سوه او هم د دې ځای سوه. په 1965 کال کې د مصر د هغه وخت ولسمشر جمال عبد الناصر سویس تنګای یا سویس کینال په حکومتي کنټرول کې واخیست چې دا اقدام د یو نړیوال بحران سبب سو او په غبرګون کې برتانیې، اسرائیل او فرانس پر مصر حمله وکړه. همدا پیښه وه چې کشور ناهید په سیاسي توګه نور هم راویښ کړه.
زه په کالج کې وم چې په دې ورځو کې د مصر ولسمشر جمال عبدالناصر د سویس نهر په حکومتي کنټرول کې واغست. هغه په دې اړه تقریر وکړ چې ما پر ریډیو واورېده.
هم هغه ورځ زما د سیاست په لور روان شو او خپل لومړی نظم یې ولیکه. وروسته نورې پیښې وشوې چې پر ما یې اثر وکړ. دارنګ ورورو په ما کې د ښځو د حقونو په اړه سیاسي پوهه بیداریدله او په دې اړه به مې سوچ ووهلو او د لیکلو شوق مې پیدا شو.
اور ان کے اوپر سوچنے اور لکھنے کی میرے اندر ایک تمانیت حاصل ہوتی گئی.
لدی ورستا د کشور ناحید د احتجاجونو سلسله پیل سوا. خو په سیاسي ژوند کې یو مهم پړاو هغه وخت راغلی چې کله په 1979 کې د جنرال ضیاء الحق مارشالای حکومت حدود آرډیننس عملی کړ چې لمخې د زنا کولو او لواده بغیر د جنسی تعلق ساتلو پر ضد سخت سزاګانې وټاکلې. د مدني ټولنو سازمانونو په تیر بیا شڅو فعالانو د دې پر ضد احتجاج وکړی. په 1981 کال کې 15 په لاهور کې سړک ته راوتی او احتجاج ریکارډ کړ. کشور نائید هم په دې کې شامل و. خو کله چې په 1983 کال کې په سلګونو شزو په لاهور کې احتجاج کولی چې پولیسو ور باندې تشدد وکړ.
1983 کال کې د شهادت د قانون پر ضد موږ د لاهور په مال روډ 1500 خصې د احتجاج په توګه راوتلو. ملزان سره د اردو مشهوره مزاحمتي شاعر حبیب جالب هم راوسته وو. په هغه ورځ دغه سخته تبا وه او دا نظم یې ویلي وو چې موږ اوس بې یارو مددګار نه یو، د تیر په څیر بې لاسا او بې وسنه یو. خو پولیسو د تبې په حال کې د ژمي په موسم کې حبیب جالب په کوتکو سخت سخت وه. پولیسو پر ښځو تشدد وکړو چې په نتیجه کې نیمایي ښځې جیل ته یوړل شوې او نیمایي اسپتال ته. په دابل ورځ اسما جهانگیر او اعتزاز حسن ویل چې موږ د دې خلاف احتجاج کوو، اتاسو په دې اړه یو نظم ولیکئ. بیا مې هغه نظم ولیکه چې د پاکستانی ښځو قومي ترانه ګرځېدلې ده.
یہ ہم گناہگار عورتیں ہیں جو اہل جبا کی تمکنت سے روب کھائیں.
مونگ گناہگار خزی دا ملایانو لزورا نہ یریگو نہ خرسیگو نہ ٹٹیگو نہ منت کو.
یہ ہم گناہگار عورتیں ہیں جو اہل جبا کی تمکنت سے نہ روب کھائیں نہ جان بیچی نہ سر جھکائیں نہ ہاتھ جوڑے.
کشور ناہید کا یو خواتا پا سڑکونو احتجاج کوئی، نو بل خواتا دا مختلف نویت پا نور مقدموں کی عدالت ته حاضرې دله. هغې د فرانس د یوې مشهوري ښځینه لیکوالي سیون دی بووا وتلی ناول دی سیکنډ سیکس یعنی دوم جنس وژباړلی، خو چارواکو باندې بندیز ولګولی.
سیون دی بووا کی کتاب سیکنڈ سیکس کا اردو ترجمہ کیا تھا.
ما د سیمون دی بووا د کتاب دی سیکنڈ سیکس اردو ترجمہ کړی و. پدرې میاشتو کې 5000 کتابونه خرڅ شول. د پاکستان ټولو صوبو مرکزی حکومت پر دې پابندي ولګوله او په مادرې مقدمه جوړ شوې. ما خپل ضمانت وکړ، پر ما مقدمه چلیدله، خو هغه وخت ختم شو چې کله زما وکیل اجاز بټالوی په عدالت کې انسایکلوپیډیا بریټانیکا وړاندې کړه او وی ویل چې په دې کې لیکل شوی چې دی سیکنډ سیکس ناول د بربندوالی په مضمون کې نه راسي، بلکې دا د سوشیالوجي برخه ده. دارنگ سما پر سید مقدمہ ختم شو.
انہوں نے کہا تھا یہ اس میں پورنوگرافی میں نہیں آتا، یہ سوشیولوجی میں آتا ہے، اس طرح میرے اوپر کیس ختم ہوا.
کشور نائی دا حکومتی اقدامات پر ضد احتجاج او لا حکومتی مقدموں سره په داسې حال کې مخامخ و چې په خپل هم د حکومت حصہ یعنی د اطلاعات په وزارت کې نوکری کوله. چارواکو هغه په عدالت کې حاضروله او بیا یې لکاره ګوښه کړه.
دیکھیے مجھ سے تو کئی مقدمے بنے، میں سول سروس میں تھی اور رہی ہوں،
پر ما ڈیرے مقدمے جوڑے شوے. ما حکومتی نوکری لرلا. ما په 1998 کال کې هغه وخت استعفا ورکړه کله چې شیخ رشید د پاکستان د اطلاعاتو وزیر وو. زه له اولې ورځې لیکنې کوم او په مظاهرو کې شاملېږم. په مظاهره کې چې کله به تصویر اغستل کېده نو زه به شاته ودرېدم، پر نظمونو لیکنو به مې خپل نوم نه لیکه. یو وخت محمود اعظم زموږ د اطلاعاتو وزیر شو او غزل له نوکری لرې کړم او پر خط یې ولیکل چې موږ ولې نشو کولی دغه وزارت له کشور ناهیده بغیر چلو.
انفارمیشن کی تو انہوں نے مجھے اس نوٹ کے ساتھ گھر بٹھا دیا کہ وائی کانٹ دس منسٹری رن ود آؤٹ کشور ناہید.
خو په 1998 کال کې له نوکری تر استعفا وروسته هم کشور ناهید پر کور نقشه نسله، بلکې د ښځو د حقوقو هغه ته د کسب او هنر ورزده کولو او په اقتصادي توګه پر ځان تکیه کولو لپاره د پاکستان کلو او بانډو ته ولاړه او ښځې تربیه کړې. خو په امریکا کې د 11 سپتمبر 2000 لومړی کال تر بریدونو وروسته په پاکستان او افغانستان کې د ترګري ضد جګړه پیل شوه، سخت دریزی زیاته شوه او په پاکستان کې بمی چاودنې، پوځي عملیاتو، هدفي وژنو او ځانمرګو بریدونو لوی ځاني او مالی زیانونه واړول. کشور ناهید چې د یوې ډېرې ښې شاعري په توګه شهرت درلود، په سوات کې د وسوالو لخوا د سکولونو ورانولو په اړه په اردو ژبه کې یو مشهوره نظم ولیکلی.
افغانستان میں اور سوات میں سکولوں پہ بہت اٹیک ہوئے اور
پو افغانستان اور سوات کی پر سکولوں نو ڈیری حملے ہوشوے پر سوات کی سلور سوا اویا سکولوں وران کل شو اغا وقت لا پملال حملہ نہ وشوی چھ ما یو نظم لکھلے وو
کہ وہ جو بچیوں سے بھی ڈر گئے وہ جو علم سے بھی گریز پا
اغا چلا ما شمان ہم ویرے دل ل علم ہم تختی خبرہ دلوی رب کبھی دا آغا رب چھ دا علم حکم ورکوی خدا غ خلق د خدای له حکم سرغړونه کوي چې نه د چاپ لاس کی کتاب او نه قلم پاتې شي
نه کتاب هو کسی ہاتھ میں نه انگلیوں میں قلم رہے کوئی نام لکھنے کی جانا ہو نہ ہو رسم اس میں زنا کوئی
کچھ
اوریدونکو تاسو د پاکستان د وتلې شاعري او لیکوالي کشور ناهید د جدوجهد کیسه واوریدله. بلونی به د یو بل مبارز کیسه در سره شریک کوو. تاسو د خبرونه د مشال رادیو پر ویب سټ او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ. تر بلې اونۍ پورې مو زه عبدالحی کاکړ ترته په مخه شوایم.
ہر قدم اس پر لے لاجوند حوصلے د چمن دا کلا ژوند زرول کے جنتی دا چمن بسنگار کو جنتی دا چمن بسنگار کو دس پر لی پلی پٹی خست باہنا لرو دتنگو کنو پشان کلا دسڑنو لرو بریش میرا پلی پٹی خست باہنا لرو زیچ مینا و محبت خپل مالیار تو زیچ مینا و محبت پل مالیار کو دس پر لی بہسا چمن پختونخوا جنت
امیل مستیا وطن د علم شمے ہر لو رنا رنا مو چمن سچ امن خوشحالی کل رے بار سچ امن خوشحالی کل رے بار ہر قدم مس پر لے گا چندے حوصلے د چمن د گلا چن موسیقی